د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ راډیو خپرونې په 19:25 او 15:25 متره لنډو څپو خپرېږي. په دې اوساته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې د دوشنبې ورځې برید غندلی دی. ټام ویسټ بیگانه وخته پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې متحد ایالات د دوشنبې ورځې د تروریستي برید له ټپیانو او هغو سره چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي خواخوږي څرګندوي. په دې خونړي برید کې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي او پړه یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې منلې ده. داعش په یو بیان کې چې د دې ډلې اړوند اعماق رسنۍ خپور کړی، ویلي دا برید یې د کابل په قلعه بختیار سیمه کې پر هغو مستنتقینو او کارکوونکو چې کار ته روان وو د دې لپاره وکړ چې د طالبانو د حکومت په زندانونو او په ځانګړې توګه د بګرام په بیا رغول شوي زندان کې د خپلو بندیانو غچ واخلي. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونالډ بلوم د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. پاکستاني رسنیو د دې سفارت د یو بیان په حواله ویلي چې په دې کتنه کې په پاکستان کې د 1.5 میلیون بې اسناده افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه خبرې وشوي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو متحده ایالاتونو له دې مخکې له پاکستانه د کډوالو د جبري ایستلو د بهیر له پیلېدو سره د هغو افغانانو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه چې امریکا ته د تلو لپاره هلته انتظار باسي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي د هغو حاجیانو چې سږکال یې د حج په مراسمو کې ګډون کړی و پاتې پیسې بیرته ورکوي. د دې وزارت سرپرست مولوي نور محمد ثاقب پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حاجیانو ته د پیسو د ورکړې بهیر له نن څخه پیلېږي. د هغه په وینا هر حاجي ته به $30 اضافي پیسې ورکړل شي، خو هغه دا ونه ویل چې دا پیسې د ټولو لګښتونو له کومې برخې سپما شوي دي. د وزارت سکل له هر حاجی نږدې $3,900 اخیستي وو. د حج او اوقافو سرپرست وزیر همداراز ژمنه وکړه چې په راتلونکي کال کې به د افغانستان د حاجیانو سهمیه له 1.5 څخه 1.5 ته لوړه کړي. د هغو قضایي اسنادو له مخې چې پرون خپاره شول، متحده ایالاتونو د حماس ډلې مشران د تروریستي حملو په څو مواردو تورن کړي دي. حماس ډله مخکې له دې هم د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل شوې. د امریکا لوی څارنوال مریک ګارلند ویلي دي چې د حماس مشر یحیا سنوار او د دې ډلې د سیاسي برخې مشر اسماعیل هنیه چې په 13 جولای میاشت کې په تهران کې ووژل شو، د هغو تروریستي حملو لپاره د موادو د برابرولو لپاره په پلان جوړولو تورن شوي چې خلک یې وژلي دي. ښاغلی ګارلند زیاته کړه چې دا سند د هغو هڅو یو برخه ده چې هدف یې د حماس ډلې د عملیاتو د بیلابیلو اړخونو په نښه کول دي. د ګارلند په وینا سنوار او د حماس ډلې نور مشران د اکتوبر د 8 د حملو په ګډون د تیرو 3 لسیزو په تاوتریخوالي کې په لاس لرلو تورن دي. حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 8 د اسرایلو پر جنوب برید وکړ. په دې برید کې نږدې 1200 اسرایلیان چې ډیری ملکی وګړي وو ووژل شول او 250 نور برامته شول. د غزې په ترانګه د اسرایلو د تیرو 1100 میاشتو په ځوابي حملو کې بیا لسګونه زره فلسطینیان ووژل شول. او د اوکراین په مرکزی برخه کې د روسیې په وروستیو توغندوی حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر 150 او د ټپیانو شمیر 219 ته ورسید. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله دا په یوه ورځ کې تر ټولو درنه مرګ ژوبله ده چې اوکراین ته اوړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او دفاع وزارت ویلي دي چې پرون سهار په مرکزی ښار پولتاوا کې د پوځ د ارتباطاتو د انسټیټیوټ پر ودانۍ 2 توغندي ولګیدل. دوی ویلي مخکې له دې چې د هوایي حملې د خطر زنګونه ووهل شي، په دې ودانۍ کې دننه کسانو وخت ونه موند چې ځانونه پناه ځایونو ته ورسوي. د زلنسکي په وینا د دې انسټیټیوټ د ودانۍ یوه برخه ویجاړه شوې، څو کسان تر خاورو خښتو لاندې شوي او یو شمیر نور ژغورل شوي دي. د پولتاوا د سیمې والي ویلي چې ښایي تر 1500 پورې کسان تر اوسه د ودانۍ تر نړېدلې برخې لاندې وي. روسیې تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه وو چې له ازادۍ راډیو مو واورېدل. قدر من اوریدونکو، را سره وسې د خبرونه په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکونکي په افغانستان کې د بشري وضعیت د څېړنې لپاره سیمې ته خپل سفر پیلوي. په کابل کې د وروستي برید اړوندو غبرګونونو ته کتنه کوو.
طالبان ادا کوي ادا وایي چې ټول سرتاسری امنیت دی. داعش په سیمه کې د امنۍ چتر لوی کړی دی او داعش ډېر برلاسی دی د افغانستان د نظامي او سیاسي وضعیت برهمولو لپاره.
په یو ځانګړي راپور کې به واورئ چې د افغانستان د واک په پلازمینه کې اوس مهال لوستې نجونې له یو نوي خطر سره لاس ګریوان دي.
یغو ته اخترونه ورکول کېږي، مثلا که ته د لور ماترانه کې زه تاله وظیفې نه برطرفه کوم او مثلا اخترونه ورکوي. زیاتره د اوسنۍ د تعلیم یافته جنکۍ د دغه قرباني شو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اروپایي ټولنې له دې کبله چې منګولیا ولې د روسیې ولسمشر وننیو خواشینی څرګنده کړي. په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ویلي سیمې ته د دې لپاره سفر پیل کړی چې د افغانانو په ګډون له مختلفو خواوو سره په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه خبرې وکړي. ښاغلی بنټ چې طالبانو افغانستان ته لتلو منع کړی وایي دغه لیدنې کتنې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا راتلونکي غونډې ته د تیاریو لپاره ترسره کیږي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وایي په ترکیه کې له څو ورځو ګټورو خبرو اترو وروسته اوس په قطر کې د یو له مختلفو لورو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. ښاغلی بنټ د دوشنبه پر ورځ په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د قطر د شاهي متحدو خدمتونو د دفاعي او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ له رئیس او د قطر د عامه پالیسۍ د کالج له استاد سلطان برکت سره په افغانستان کې د روان بشري وضعیت د وړاندې تګ د ممکنه لارو او هم په دې اړه چې له کومې اغېزمنې لارې کېدای شي د افغانستان د خلکو ملاتړ وشي رغونکې خبرې ترسره کړي. نوموړي ویلي چې د سیمې له هیوادونو په کتنه کې له مختلفو لورو افغان میرمنو او نارینهو او همدارنګه له کارپوهانو او دولتي چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د هغه په خبره دغه لیدنې کتنې راتلونکې اونۍ په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 50مې غونډې لپاره د تیاریو په ترڅ کې ترسره کوي. ریچارډ بنټ چې طالبانو افغانستان ته لتلو منع کړی او هغه په ناوړه تبلیغاتو تورن کړی په خپل ټویټر پاڼه کې د طالبانو پر دغې پرېکړې د خواشینۍ څرګندولو تر څنګ ویلي چې د افغانانو د بشري حقونو د ساتنې او دفاع په برخه کې ورسپارل شوی ماموریت نه بدلیدونکی دی. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو اړوند سختو پالیسیو ته په پام چې په وروستي یو فرمان کې په عام محضر کې د ښځو په لوړ غږ هم بندیز لګولی پر طالبانو په کور دننه او بهر فشارونه زیات شوي چې له خپلو دغو سختو پالیسیو لاس واخلي. په دې ترڅ کې د سویس په ژنیو ښار کې د افغانستان په دایمي استازولۍ کې چې تر اوسه یې چارې د افغانستان د ړنګ شوي حکومت چارواکي سنبالوي مشاور او د بشري حقونو د برخې مسؤول محب الله طیب وایي نړیواله ټولنه او نړیوال سیستم باید په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونو ته متناسب ځواب ورکړي او که دغه ځواب هر څومره ځنډېږي د ده په خبره طالبان هماغومره زړور کېږي چې د خلکو له بشري حقونو څخه سرغړونې زیاتې کړي. خغلی طایب بیگا ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پر روانه غونډه کې ټولو ښکېلو لورو ته پر دې مسلې ډېر ټینګار وکړي.
بعد از 30 سال آیا شورای حقوق بشر
آیا لدری کال وروسته د بشری حقوقو شورا غواړي چې د افغانستان مسله یوازې د ځنګړی راپور ورکونکو لدارې تعقیب کړي؟ آیا حاضر ده چې یو ګام وړاندې واخلي او د ځنګړی راپور ورکونکو چې افغانستان ته هم له سفر څخه منع شوی ترڅنګ یو برتر میکانیزم رامنځته کړي چې وکولای شي د بشری حقوقو څخه سرغړونې په درست شکل مستند کړي او فرصت برابر کړي چې موږ هغه کسان چې دغه فرمانونه او احکام صادروي او هم هغوی چې په تطبیق سره شپه او ورځ د خلکو د رابر او تکلیف او د هغوی د بشري حقوقو د نقض سبب کیږي وکولای شو یو ورځ هغوی محاکمې تراکاګو ترڅو د عدالت په وړاندې حساب ورکړي
قابل عدالت پاسخگو باشند.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو سخت چلندونه په تیر د ښځو او نجونو په وړاندې چې هغوی له شپږم ټولګي لوړو زده کړو او په ډیرو دولتي ادارو او نا دولتي موسسو کې کار کولو منع کړي، یو له هغو اساسي مواردو ګڼل کیږي چې نړیواله ټولنه د طالبانو سرپرست حکومت چې له پیلې څخه باندې درې کاله وزي په رسمیت ونه پیژني.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د کابل ښار د ورستي ځانمرګي برید د قربانیانو یو شمیر کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو او ملکی کارکونکو امنیت تامین کړي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پیښې قربانیان د سرنولۍ مسلکي کادرونه وو. دغه ځانمرګی برید د دوشنبه په ورځ مازدیګر مهال په کابل کې د لوی سرنولۍ د پخوانۍ ودانۍ مخې ته چې اوس پکې د طالبانو د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست دی ترسره شو. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې داعش نن پر خپل ټلګرام پاڼه د دغه حمله مسؤلیت ومنه او وی ویل چې په دې پیښه کې تر 45 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل امنیت قمندانۍ تر برید وروسته وویل چې د شپږمې حوزې اړوند د قلعه بختیار په سیمه کې په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي.
هغه یو مسلکي کادر و، یو متجرب کادر و.
سمیر انگار د افغانستان د لوی څارنوالۍ د دفتر د پخوانی او د طالبانو د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب او اجرا ریاست د اوسنۍ ودانۍ مخې ته د دوشنبه ورځې په ځانمرګي برید کې د وژل شوي څارنوال نقیب الله وراره دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ترې نقیب الله 95 کلن و او په کابل کې د یوې اووه کسیزې کورنۍ مشر و چې په دې اداره کې یې دنده درلوده. هغه د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د خلکو او ملکي کارکوونکو امنیت تامین کړي تر څو د دغه ډول خونړیو پیښو مخه ونیول شي او تکرار نه شي.
زما طرح سارانوال صاحب حاجي نقیب الله خان هم شامل و. هغه 95 کاله عمر درلودل او څو لسیزې کېدل چې په مختلف اداراتو کې مصروف و او افغان ولس ته خدمت کول او په غم کې ټول قوم محزون دي.
دغه ځانمرګی برید دوشنبه د لویې څارنوالۍ د پخوانۍ ودانۍ مخې ته چې اوس دغه ځای د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادیږي د کارکوونکو د رخصتۍ پر مهال شوی. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران رسنیو ته د یوې خبر پاڼې په لیږلو سره ویلي چې په دې چاودنه کې د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. خو په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو په اړه د ځینو رسنیو لخوا خپاره شوي راپورونه او انځورونه ښیي چې د دغې ادارې د کارکوونکو په ګډون د وژل شویو کسانو شمیر 14 تنه دی. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې داعش د سیشن می په ورځ له دغه برید یوه ورځ وروسته په ټلګرام کې ویلي چې د دې ډلې یو غړي خپل چاودیدونکی واسکټ ته چاودنه ورکړي او ادعا یې کړې چې په دې پیښه کې تر 45 زیاتو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. دغه برید د افغانستان او بهرنیو چارواکو غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپله ایکس پاڼه دا برید غندلی او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې. د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د پارلمان غړی فوزیه کوفي په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې پیښه کې زیات شمیر هغه بې ګناه خلک وژل شوي چې د دین د ساتنې تر نامه لاندې د واک ترلاسه کولو د مبارزې قرباني دي. په افغانستان کې د برتانیې د سفارت شازدافیر رابرټ ډیکسون په کابل کې د دوشنبه د ورځې پیښه یو وحشتناک ترهګریز برید بللی او ویلي دي چې افغانستان د لسیزو تاوتریخوالي وروسته سولې ته اړتیا لري او زیاته کړې ده چې دوی ترهګري په ټولو بڼو غندي. دا برید په داسې حال کې شوی چې طالب چارواکو تل په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت خبره کړې او خلکو ته یې په دې اړه ډاډ ورکړی. خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان په کابل کې د دوشنبه ورځې برید ته په اشارې سره طالبان د امنیت په ټینګښت او د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي بولي. لډلې اختر راسخ ازادي رادیو ته وویل
تاسو چې طالبان ادا کوي ادا وایي چې ټول سرتاسري امنیت دی داعش په سیمه کې جنا امنی چترې لوی کړای دی ور کړای دی او داعش او د پاکستان استخبارات ډېر برلاسته دی د افغانستان د نظامی او سیاسي وضعیت په همول بلادرسته نو بنا زویل سم طالبان نشي کولای امنیت تامین کړي
دا په داسې حال کې د چې 13 اونۍ د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستریز فصیح الدین ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نامه خبری کنفرانس کې دعا وکړه چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی او فعالیت نه لري. تر دې وړاندې د داعش خراسان څانګې په کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هغو بریدونو مسؤلیت منلی و چې لسګونه ملکي وګړي یې وژلي او ټپیان کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
راسره سي قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوال مسایل. اروپایي ټولنې له دې کبله چې منګولیا ولې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ونني خواشینی څرګنده کړې. پوتین چې د جرمونو نړیوالې محکمې د اوکراین د جګړې پر سر د نیولو حکم صادر کړی، پرون د منګولیا پلازمینې له اولان باتور څخه د کتنې په ترڅ کې د هغه هیواد له ولسمشر او یو شمیر نورو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. جزئیات یې د نوریاس نوری په راپور کې واورئ.
اروپایي ټولنې پرون سېشنبه پر منګولیا انتقاد وکړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی چې دا هیواد هم غړیتوب لري حکم نه دی عملي کړی. اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې په دې اړه خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي منګولیا چې د روم د منشور چې پر اساس آی سی سی رامنځته شوې غړی هیواد دی، د خپلو مسؤلیتونو له مخې د پوتین د نیولو لپاره د دې محکمې حکم نه دی عملي کړی. پوتین د سېشنبه د ورځې وختي د منګولیا پلازمینه اولان باتور ته د سفر په ترڅ کې د هیواد له ولسمشر اوخنا خورلسوخ سره وکتل. دا د 2023 کال د مارچ له میاشتې راهیسې چې آی سی سی د پوتین د نیولو حکم صادر کړی، اول ځل دی چې نوموړی د دې محکمې یو غړي هیواد ته سفر کوي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د جرمونو نړیواله محکمه د 2023 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې پوتین پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل امر ورکړی او وروسته د اوکراین له اشغال شوو سیمو په غیر قانوني توګه ماشومان روسیې ته لېږدولي په تعقیب پسې ده. د منګولیا د حکومت یو ویاند وویل چې پوتین ځکه نشي نیولی چې دا څه باندې 3 میلیونه نفوس لرونکی هیواد چې له روسیې او چین سره ګډې پولې لري د روسیې پر انرژۍ متکی دی. منګولیا د اړتیا وړ د تیلو 95% محصولات او څه باندې 40% برېښنا له خپلو نږدې ګاونډیانو واردوي چې د دې ویان په خبره هغه د هیواد د بقا لپاره ډېر مهم دی. د منګولیا د حکومت دی ویان همدارنګه ویلي چې هیواد تل د ډیپلوماتیکو اړیکو په برخه کې یوه بې پرې پالیسۍ مخته وړي چې هغه تر ننه پورې د دوی په رسمي اعلامیو کې څرګندېږي. د منګولیا چارواکو د اولان باتور په نړیوال هوایي ډګر کې د پوتین لپاره سره غالۍ غوړولې او په زیرۍ ګارډ یې هرکلی وکړ. پوتین چې د شپې لخوا د روسیې له تواسې مې اولان باتور ته رسېدلی، د منګولیا ولسمشر هغه تر حکومتي ماڼۍ پورې بدرګه کړ او مخکې له دې چې د تړلو دروازو تر شا غونډه ترسره کړي، دواړو د دې ماڼۍ په انګړ کې د چنګیز خان مجسمې ته درناوی وکړ. د راپورونو له مخې دواړو مشرانو اولان باتور ته د الوتنو د تیلو د اکمالاتو او د منګولیا د برېښنا د تولید د دستګاهو د نوي کولو لپاره قراردادونه لاسلیک کړل. دا په 5 کلونو کې منګولیا ته چې په 2003 کال د جرمونو له نړیوالې محکمې سره یو ځای شوی د پوتین لومړی سفر دی. لویدیځو سازمانو او چارواکو منګولیا ته له رسېدو سره سم د پوتین د نیولو غوښتنه کړې وه. د اروپایي کمیسیون ویاند نبیلا مصرالی ویلي لکه د نورو هیوادونو په څیر منګولیا هم حق لري چې خپلو ګټو ته په پام نړیوالو اړیکو ته پراختیا ورکړي، خو د پوتین په اړه د جرمونو نړیوالې محکمې د هغه د نیولو حکم صادر کړی و. د روسیې پخوانی ولسمشر او د دې هیواد د امنیتي شورا مرستیال دیمتری میدویډف پرون سېشنبه په یو بیان کې وویل چې د آی سی سی د نیولو حکم غیر قانوني دی. نوموړي هغو کسانو ته چې د پوتین د نیولو غوښتنه کوي د لیونیانو خطاب وکړ. له منګولیا څخه د پوتین کتنه په 1990 کال د خلخنګول په سیمه کې د جاپاني پوځ په وړاندې د شوروي او د منګولیا د ځواکونو د بریا له 50 کلیزې سره همغږې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د یو شمیر طالب قومندانانو او ټیټ پړو طالبانو لخوا ګان ودونه د مخنیوي له فرمانونو سره سره دوام لري. کڅه هم د طالبانو لوی مشر مله هبت الله اخونزاده دوه ځله د غیر ضروري متعدد ودونو د مخنیوي فرمانونه ورکړي، خو دا فرمانونه بشپړ نه دي عملی شوي. کڅه هم له طالب چارواکو او مسؤلانو سره د نجونو ودونه تر ډیره د نجونو او کورنیو په خوښوي، خو داسې ادعاوې هم شته چې په ځینو مواردو کې له زور زیاتي هم کار پکې اخیستل کیږي.
دا د غور په پسابان ولسوالۍ کې د هغې صحنې یوه برخه ده چې یو شمېر وسلوال کسان پکې چې طالب وسلوال بریښي، یوه نجلۍ په زور له یوه کوره باسي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي شخړه د دوو کورنیو ترمنځ د ولور پر سر رامنځته سوې او په وینا یې پیښه کې دخیل طالب وسلوال نیول سوی دي. دا پیښه که څه هم د څو میاشتو مخکې ده، خو د افغانستان د ښځو د حقونو یوې فعالې چې دا مهال هم په یو کلیوالي سیمه کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته د ورته پیښو د دوام یادونه وکړه.
ټول تعلیم یافته جنګۍ اوس د دغه قرباني دي. سبا سالته یې فامیل تختار وکي او څوک خپل غږ نشي پورته کوی، که نن غږ پورته کړي سبا ته یې وزني یا یې پلار وزني یا یې ورور وزني.
موږ د امنیتي ملحوظاتو له کبله د دغې میرمنې نوم نه اخلو او د هغې غږ مو هم بدل کړی دی. دغې فعالې ازادي راډیو ته وویل د یو شمېر طالبانو د دویمو درېیمو یا څلورمو ودونو هدف تر ډېره هغې نجونې وي چې لوستې وي، خو دا مهال پر ښوونځیو او پوهنتونونو د بندیز له کبله په کور ناستې دي.
پرونوستر خپل وینم کنه دغه ست تعلیم یافته جنکی دی ټول قربانی سو، ولی پولیس د دوی فامیلونه تهدید وی دوی څکه د لور دی ماترانه کی مثلا یاز تا وزن می دی زوی تور رو می دی لور تور رو، یا مثلا که د چاپلار وظیفه لري یا میرمن وظیفه لري یو تختارونه ورکول کیږي، مثلا که ته د لور ماترانه کی ز تا له وظیفه نه بر طرف کوم او دا کوم هغه سل اختارونه ورکوي. زیاتره د وسنۍ د تعلیم یافته جنکی دی دغه قربانی سو بس د طالبان سره وسوتونه کوي.
ازادي راډیو څو داسې انجونې پیدا کړې چې لټیټ پولو یا لوړ پولو طالب مسولانو سره ودونه کړي، خو دغه انجونو لویره خبر کولو ته زړه خنه کړ. د ښځو د حقونو یو بل فعاله او د بخوانی جمهوریت نظام پر مهال یو څارنواله ماریا صفی وایي طالبانو په پراخ ډول د متعددو ودونو په برخه کې د خپل مشر فرمان مات کړای دی.
در مقابل قانوني کې اینا وضع میکنه،
طالبان قانون وضع کوي خو خپل بیا د همدې قانون پر ضد کړنې ترسره کوي. دوی ښځه د یوې وسیلې په توګه پیژني او استفاده ترې کوي. دوی ته دا جوته نه ده چې ښځه انسان ده، ښځه مور، خور او میرمن ده او ماشومان روزي.
طالبان هم وقت له بیا رسیدو وروسته د یو شمېر فرمانونو په وسیله د دغې ستونزې د هواري هڅه وکړه.
په افغانستان کې 15% د ښځو ژوند له دغه ناحیو نه متاثره وینو چې د ازدواج په وخت کې دوی اختیار نه لري، همداسې د دوی میراث نه ورکول کیږي، کونډو ته اختیار نه ورکول کیږي او له بیلابیل ناحیو دوی متضرره دي.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي په افغاني ټولنه کې 15% نجونې او کونډې د نکاح پر مهال اختیار نه لري، هغوی بدو کې ورکول کیږي او د میراث حق هم نه ورکول کیږي. مجاهد وایي همدې ستونزو ته په پام د دوی مشر وپاتل چې په بدو کې د نجونو د ورکړې د مخنیوي، ښځو ته د میراث د حق او د طالبانو لخوا د متعددو غیر ضروري ودونو د مخنیوي جلا جلا فرمانونه ورکړي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده وخته د طالب لبیا رسیدو شاوخوا و میاستی مخ کې، یعنی د 2021 کال د جنوري په نیمایي کې په یو فرمان کې لغپل غړو وغوښتل چې متعدد ودونه نه کوي، ځکه چې په وینا یې د مخالفانو د انتقادونو ګټه ورګرځي. نوموړي د 2021 کال په مې میاست کې بیا په دې اړه فرمان ورکړ او خپل غړي یې له غیر ضروري متعددو او په ډیرو لګښتونو سره له ودونو کولو منع کړل. هیبت الله اخونزاده دغه فرمان داسې مهال صادر کړ چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته یو شمېر طالبانو دویم ودونو ته مخه کړه او د ځینو د ودونو جنجالي کیسې او ناندرۍ ټولنیزو رسنیو ته هم راووتې. په دې ډله کې له الهه نومې انجلۍ سره د طالبانو د کورنیو چارو د بخواني ویاند سید خوستی د دویم واده لانجمنه کیسه د یوې بېلګې په توګه یادولی سو چې هغه خپله د 2022 کال په اګست کې دا نکاح تایید، خو رسنیو ته یې وویل چې پرې پښیمانه دی او الهه یې بیرته طلاق کړی ده. دا بیا په تیر پسرلی کې د طالبانو د یو مشهور قومندان حمید خراسانی د څلورم واده د ورا د کتار خاک دی چې ټولنیزې رسنۍ بوختي ساتلې وي. د خراسانی د دغه واده د ورا په کاروان کې ګڼو دولتي موټرو ګډون درلود او د یو شمېر په پلیټونو هم د خراسانی نوم لیکل شوی و. تر دې پیښې وروسته د طالبانو د مرکزي حکومت او خراسانی ترمنځ اړیکې خرابې او آن تر دې چې خراسانی خپله وسله پر ځمکه کې خوده او وی ویل هجرت ته اړ سوای. خود راپورونو له مخې د اړیکې بیرته جوړې او خراسانی خپلې دندې ته دوام ورکړی دی. پوښتنه دا ده چې د متعددو ودونو د مخنیوي په برخه کې د طالبانو د مشر فرمانونه د هغه د نورو فرمانونو په پرتله ولې بشپړ نه عملي کیږي؟ لیکوال او ژورنالیست عصمت قانع دا پوښتنه داسې ځوابوي.
اول خود دې لامدونه دا دی چې د خلک په جنسی لحاظ باندې ډېر وږي پاتې شوي دي. اکثره وخت په د کورنیو له غېږې لرې پاتې شوي دي. نو چې کله دلته رالو ازادي پیدا کړه، جنسي محرومیت ته هغه وقده یو دم سړی په ډېرې پاتې شکل سړی یو واده و دوه واده و درې واده. او بله خبره دا ده چې د دې ولور دغه ډېره لوړه ده او د دوی د عوایدو سرچینې پخوا هماغه زکات و اسقات و په دغه صدقاتو باندې به ودونه نه کېدل که نه، یا به دغسې مپشن نجونو ګزاره نه ورسره کوله په دغسې زکاتونو د دغو ملایانو سره به قتل هغه ښځې چې سمت تمدني به وي، یا په ښار کې دغه کېدلې، یا به نظیف وي، یا به پاک وي، یا به د ژوند ساته یو څه نو کوي برابره وه. هغه ښځې به قتل ملایانو سره ازواجونه نه کول. دوی اوس یو دم قدرت ته رالو او پیسې یو دم ورسره رالي. هغه ښځې م زړه کوي ده ښاري ښځې خو هغه په ښارونو کې اوسېدلې دي. یا دغه ښځې هغه زړه ښه نه کوي، ښه هم د پیسو په زور باندې دغه کوي راکه کاږي ځان ته.
ښاغلی قانع، د طالبانو د متعددو ودونو بل لامل دا ښیي چې په خبره یې یو شمېر کورنۍ غواړي چې واک کې له شریکو کسانو سره د خپلوۍ او ښیښې تارونه وغځوي. مونږ د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتل چې ولې دوی د متعددو ودونو د مخنیوي په برخه کې د خپل مشر فرمان سم نه سي عملي کولای. خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. یو شمېر ټولنپوهان په ټولنه کې حاکمه بېوزلي او بیکاري هم د متعددو ودونو یوه زمینه یادوي او وایي ګڼ شمېر کسان د اقتصادي ستونزو له کبله مجبوریږي چې خپلې لوڼې په بنو ورکړي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي راډیو سلر ویش ساته.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د خزو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ پیلېږي. خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو.
سلام علیکم، د هلمند دولت څخه در سره خبره کوم. دا چې افغانستان کې طالبانو خپل یو حکومت اعلان کړی دی، دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو او یو حکومت مدی. پر نشه یي موادو یا پر کوکنار پام یې سره په تاریخو باندې چې کوم بندیز لګولی دی، دا یوازې په محدودو سیمو کې بندیز دی، حتی په نورو سیمو کې به دا بندیز نشته. په دې باندې به نه پوهېږو موږ چې شیخ صاحب خبر وي که به نه، د طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او که به نه وي خبر. خو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ غرنیو سیمو کې تاریخ کرل کېږي، د فراه په کوهستان ولسوالۍ کې همداسې، د احمد آباد په سیمه کې د رود غاړو باندې تفاهم باندې کرل کېږي. یعنی هېڅکله نه څوک ورغلی دی، نه څوک ورته پام کوي. که چیرې ورسې هم بېرته همداسې راغلي، هم تاریخ هماغسې پرېښوي. نو زموږ د مسؤلینو څه دا غوښتنه ده چې یادې په ټولو سیمو کې بند کړي، یادې بېرته ورته اجازه ورکړي. ځکه چې که چېرې د هلمند واشیر څخه دغه مجاهدین ورځي، یا د طالبان ورځي، یا طالب چارواکي ورځي، هلته د فراه غاړه، د رود فراه غاړه باندې تاریخ ویني. صرف د مدا غاړه ده که وچ هم که رود کې اوبه بهیږم، خدای نور پر وجدي غاړي تاریخ باندې کار نه لري.
السلام علیکم رحمت الله و برکات. داولین تاسو سلامونه وایم، تاسو په شمول احساس اوریدونکو او تاسو کارکونکو ته وایم. په دې لومړی جم چې سبا یست، زه نذیر احمد یارانای ما د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس کیم. نو زه یو نظر لرم په دې لاره چې زما نظر به تاسو خوښیږي او تاسو به نشروي راته. دا چې زما دغه نظر دی چې زموږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختي او دربدري ډېرې دي. آیا افغانستان ولې در دغه نه در پښو پاته ملک در دوسه پرې ګرځېدلی دی؟ آیا مخکې مو ویلی چې امارت به راسي، طالبان به راسي، افغانستان به راته جوړ کړي، دا چې زموږ اسلامي ورونه دي؟ اسلام به پر وطن باندې خور وي. دا چې درغه مشکلات ډیر دي، خاري مو ډیر دي، په جمهوریت سي باور وکي ډیر خلکو ارمان کړی دي، هغه کنر دي هغه کښه دي ولی هغه په دې خاطر چغلاوی ډیر دي، کم څه چې څوک وته نیت وي په مخ کې ورته ودرېږي یا ووي یا وټکی سړی نه معلومیږي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، دا هم خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې د دوشنبه ورځې برید غندلی دی. ټام ویست بیگانه وخته پر ایکس شبکې ولیکل چې متحد ایالات د د تروریستي برید له ټاپیانو او هغو سره چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي خواخوږي څرګندوي. په دې خونړي برید کې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او دیارلس نور ټاپیان دي او پرای د اسلامي دولت ډلې یا د داعش خراسان څانګې منلې ده. داعش په یو بیان کې چې د دې ډلې اړوند اعماق رسنۍ خپور کړی ویلي د برید کابل په قلعه بختیار سیمه کې پر هغو مستنتقینو او کارکوونکو چې کار ته روان وو د دې لپاره کړی چې د طالبانو د حکومت په زندانونو په ځانګړې توګه د بګرام په بیا رغول شوي زندان کې د بندیانو غچ واخلي. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې. پاکستاني رسنیو د دې سفارت د یو بیان په حواله ویلي چې په دې کتنه کې په پاکستان کې د 1.5 میلیون بې اسناد افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه خبرې وشوې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. هم متحدو ایالتونو له دې مخکې له پاکستانه د کډوالو د جبري استلو د بهیر له پیل سره د هغو افغانانو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه چې امریکا ته د تلو لپاره هلته انتظار باسي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي د هغو حاجیانو چې سږکال یې د حج په مراسمو کې ګډون کړی و پاتې پیسې بیرته ورکوي. د دې وزارت سرپرست مولوي نور محمد ثاقب پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حاجیانو ته د پیسو د ورکړې بهیر له نن څخه پیلېږي. د هغه په وینا هر حاجي ته به $10 اضافي پیسې ورکړل شي، خو هغه ونه ویل چې دا پیسې د ټولو لګښتونو له کومې برخې سپما شوي دي. د وزارت سکل له هر حاجی نږدې $3,900 اخیستی و. د حج او اوقافو سرپرست وزیر هم در ژمنه وکړه چې په راتلونکي کال کې به د افغانستان د حاجیانو سهمیه له 1.5 زرو څخه 40,000 ته لوړه کړي. د هغو قضایي اسنادو په اساس چې پرون خپاره شول، متحدو ایالتونو د حماس ډلې مشران د تروریستي حملو په څو مواردو تورن کړي دي. حماس ډله مخکې له دې هم د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل شوې. د امریکا لوی څارنوال مریک ګارلند ویلي دي چې د حماس مشر یحیا سنوار او د دې ډلې د سیاسي برخې مشر اسماعیل هانیا چې په 13 جولای میاشت کې په تهران کې ووژل شو، د هغو تروریستي حملو لپاره د موادو د برابرولو لپاره په پلان جوړولو تورن شوي چې خلک یې وژلې دي. ښاغلي ګارلند زیاته کړه چې دا سند د هغو هڅو یو برخه ده چې هدف یې د حماس ډلې د عملیاتو د بیلابیلو اړخونو په نښه کول دي. او د اوکراین په مرکزی برخه کې د روسیې په وروستیو توغندوي حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر 1500 او د ټاپیانو شمیر 219 ته لوړ شو. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله دا په یوه ورځ کې تر ټولو درانه مرګ ژوبله ده چې اوکراین ته اوړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او دفاع وزارت ویلي دي چې پرون سهار په مرکزی ښار پولتاوا کې د پوز د ارتباطاتو د انسټیټیوټ پر ودانۍ دوه توغندي ولګېدل. دوی وایي مخکې له دې چې د هوایی حملې د خطر زنګونه ووهل شي، په دې ودانۍ کې دننه کسانو وخت ونه موند چې ځانونه پناه ځایونو ته ورسوي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنو ته د ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
نو یو څوک چې په قفس کې باندې کې د خزو حالت ته رسیدای قفس کې او مرغی هم خلک باندې کې او غاګي وزي خو سی غاګ هم ویل دي چې غاګ مو مورات دی غاګ مو باید ونه وزي.
باندې د طالبانو د حکومت یو بل بندیز او له دې امله د افغان میرمنو اندېښنې د اسلام دین د طالبانو د دې محدودیتونو په اړه څه وایي؟
د مسالې کې چې پیغمبر پاک وایي چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دی، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وایي چې دی آیا ته د رسول الله نه خپويږي؟ که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیا ته د هغه نه خپويږي؟
نن امدا موضوع چې روم ملکی هم وکړي قدر من اردونکو، د طالبانو د عدلی وزارت څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او دا قانون اوس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او 15 مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي، دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته ورته نور بندیزونه ورباندې لګېدلي دي. افغان میرمنې وایي چې دوی د طالبانو له نظام څخه مخکې هم خپل حجاب مراد کوه. د طالبانو فرمانونه د دوی لپاره رواني فشار دی. د زده کړو دروازې ورباندې تړلې دي، کار ته نه پرېږدي. هر ورځ یو نوی قانون پر دوی عملي کوي، داسې قانون چې نه د اسلام دین امر کړی او نه هم له انساني چوکاټ سره برابر دی. د کابل ښار یوه اوسیدونکې چې خپل نوم نه یادوي په دې اکله وایي،
موږ بغیر له طالبان نه طالبان موږ ته ووایو موږ اسلام موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ به حجاب وګرځو. نه مخکې ګرځېدلي یو نه اوس ګرځو او نه مو هم خوښېږي. او پاتې سوی دوی دا بې ځایه نیوکې سي دي چې دوی وایي چې باندې به بې محرمه نه وځې، ته به دکان ته نه ځې، دکاندار سره به نه غږېږي. دا خو امکان نه لري. هرې کورنۍ که ضروریت دي، اوس یو کورنۍ کې 10 دي، 8 دي، نارینه به یو نفر یې هغه به ځي باندې حلال رزق ګټلو ته ضرورت شته او که نشته نو دا به ځي باندې. نو دا ښځه ضرورت لري چې خپل اولاد له خاطره به باندې ځي، یو سودا به راوړي، لباس به ورته اخلي. دا به نو ماتلې ناسته به چې محرومې راشي او هغه له لاسه ونیسي بیا به دا دکان ته بیا. اول خو دا بالکل غلطه نیوکه ده، ځکه څوک غواړي چې حجاب وکړي هغه به له طالب نه بغیر کوي، او هغه څوک چې حجاب نه غواړي سوي کوي هغه که طالب یې هم هغه به نه کوي. سړی خامخا ځورېږي، خصوصا هغه انسانان چې هغه خپل په حجاب کې ژوند کوي نه غواړي چې بې حجاب وګرځي. حجاب څه شته وایي؟ موږ پوهېږو په حجاب باندې. دا خو حجاب نه ده، ته سترګې پټې کړه او هر څه پټ کړه، ته بیا څه خبرېږي؟ هغه به د تا په مخ کې په سر باندې هر څه چې هر رقم بورقه ته وایي روا بچي. نو هغه څه لاندې هغه کومه بې حجابي کوي هغه خو به خامخا کوي. هغه ته نیوای سي هغه له منځه وړای سي هغه منې کوای سي. نو دا دغه رقم خلکو لا بد لارې ته هڅوي، لا غلط تاثیر کوي، او موږ خپله رښتیا هم په روان باندې ډېر زیات بد تاثیر لري، ځکه چې موږ خپله په خپل ښو بد باندې پوهېږو، په دې باندې پوهېږو چې آیا حجاب څونه لازمه ده او څونه نه ده لازمه. دا صحیح خبرې نه دي، ډېر غیر منطقي خبرې دي فی الحال سره روانې دي.
اغلی اسما کاکړ چې د واتساپ په بیلابیلو ګروپونو کې د افغان ښځو له ستونزو څخه خبرېږي وایي، افغان میرمنې په قفس کې له بندي مرغیو څخه هم سخت شرایط تیروي، ځکه مرغۍ خو خپل غږ پورته کولی شي مګر پر ښځو یې اوس په لوړ غږ غږېدل هم بند کړل.
نو یو څوک چې په قفس کې باندې کې د ښځو حالت ته رسېدی قفس کې او مرغۍ هم خلک باندې کې او غږ یې وځي خو سې غږ هم ویل دي چې غږ مو مورت دی، غږ مو باید ونه وځي. حالت د ښځو په مجموع کې ډېر خراب دی په افغانستان کې. ټولو محدودیتونو تر څنګ چې لکه د کار محدودیتونه، بیا بندیزونه په کار لګول سوي دي، په درسونو لګول سوي دي، اوس په غږ د دوی بندیز وکړی. او بل دا چې دوی وایي چې دا مخ مو باید پټ وي، باید همیشه یو تکه یا ماسک تاسو واچوي، خو دا هم غودي ته سخته ده، ځکه چې ځینې خلک ځینې ښځې تکلیف لري، ځینې خلک سالندي لري. نو غودي څنګه وکړي؟ دوی مخ ته همیشه پټ وي، دا خو دوی ته یوه لویه ستونزه جوړوي، لوی صحي مشکل جوړوي په تېره په دې ګرمیو کې.
د ښځو د حقونو فعاله سریا جبارخیل وایي چې ای کاش د طالبان حکومت له خپل هر فرمان سره د قرآن شریف یو آیت هم راوړلی، خو دا کار ځکه نشي کولی چې د دوی امرونه له اسلام سره برابر نه دي. نوموړی د طالبانو د نظام د نوي بندیز په هکله چې پر ښځو یې لګولی وایي:
رښتیا چې ما واورېدل چې دا بل فرمان رئیس سره ده چې دا ښځې باید مطلق مخې باید پټي، که نه د پخوا پخوان لایک چادري یا واغوندي یا چې دا بېخي چې نقاب هم استعمال کړو زموږ سترګې ښکاري. خو طالبان یو شی ته باید پام ونیسي، که نه چې مونږ الحمدلله ټول افغانستان د اول نه تر اخره پورې یو اسلامي مملکت ده او ټول خلک مسلمانان دي او هغوی پوهېږي په خپله چې څه رقم د خپل اسلام مختوی سي او خپله حجاب سره کم کوي یا په هر شکل چې غوښتلې ده تر اوسه پورې د خپل افغانیت او اسلامیت نه کار اخیستی ده او خپل ژوند مخته وړلې ده. کنه هغې له خاطره چې اوس طالبان چې امر وکړي چې دا مثلا دا درې کالو کې د طالبانو د یو بل امر او فرمان د صادرېدو په تمه و، هغه دا چې د نجونو لپاره مکتبونه باید خلاص کړي، پوهنتونونه دروازې باید خلاص شي. مونږ هر ورځ په دې غم یو چې درې نسله زمونږ په حساب پس پاتې شو، درې نسله د افغان ښځې پس پاتې شوې ده د ټولو ټولنیزو کارونو څخه. ای کاش داسې و چې دا پوهنتونونه خلاص شي، کارونه ورته خلاص شي، مکتبونه خلاص شي، بیا که چادري باندې ملاړ شي خیر، خو بر نه هغه چې بیا نور یو بندیز هم دوی باندې راولي چې مخونه پټ کړي، که نه دا به یو د ښځو لپاره د برداشت وړ به نه وي. حتمان به دوی یو عکس العمل ښیي د افغان ښځې او کیدای شي چې جامعه بین المللي او ټول رسنیوز دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق دوی باندې یو ظلم او فشار دی. نو بله خبره دا ده چې کیدای شي چې ځینې زموږ خویندې او میندې اوس چې دي، که نه مریضیګانې ډېر شوي دي، اسما ډېر شوي دي، نفس تنګي ډېر شوي دي، داسې حالات افغانستان کې ډېر شوي دي چې اوله زه په خپله د تاسو ته مثال ورکوم، که زما د ټول کرونا کې ما خپله د ماسک مې ډېر په سختي مې استفاده کړې ده، هغه هم چې هېڅ بیرون نه وم وتلې، په دې چې ما یو دقیقه ماسک اچول زما نفس قیدېدل، هغې له خاطره ډېر مې کوشش کول چې بیرون لاړ نه شم او دا ماسک یوز نه کړم، که نه استفاده نه کوم دا ماسک. هغې له خاطره زه پوهېږم د خویندو او د میندو له درد څخه، د مریضي و څخه، کیدای شي چې ځینې ډېرې زیات کسان زموږ خویندې دا مرض ولري چې نه شي کولی خپل مخ پټ کړي، که نه او دا مخ پټول چې ده، که نه دا یوازې یوازې د امارات اسلامي فرمانونه دي چې دا مخ پټ کړي، که نه دا زیاتی ده چې زمونږ خویندو سره کېږي او دې فرمان سره. هغې له خاطره باید مونږ کوشش وکړو چې طالبانو ته خپل پیغام ورسوو چې د خپل فرمانونو کې لږ غور وکړي، که نه یو حالت را نه وړي چې زمونږ ټول خلک د اسلام په ضد شي، که نه او اسلام کې هېڅ بدی نشته، څه شی چې مونږ کوو، که نه د خلک چې کوي مسلمانانو کې بس هر رقم مفکوره ده، هر رقم تفکر ده او هر شی چې په زړه کې او صلاحیت چې ولري د خپل فرمانونه صادروي.
بله، په افغان میرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي، دوی کار ته نسي تلای، درس ته نسي تلای، بیرون نسي تلای، اوس بل فرمان چې اته په لوړ غږ به خبرې نه کوي، څومره دوی ته سخته تمامېدلی سي، څومره دوی نا امیده کیږي.
دا خو درې کاله ده، ټول خلک چې تاسو وګورئ زموږ خویندې او میندې چې افغانستان کې دي او هغه خویندې میندې چې دلته راځي، که نه مونږ او تاسو ګورو د غربي ممالکونو کې چې راځي، زه خو همیشه هغوی سره په تماس یم، هغوی بیچارهګان ټول ډپریشن کې دي، که نه همدا اوس ټول ډپریشن کې دي. او اوس چې د افغانستان هم کله کله چې زه چا سره خبرې کوم، هم د جنکیانو سره او د ښځو سره چې خبرې کوم، ټول بیچارهګان د خپل د تحصیل د وجې نه چې د لاسه ورکړي دي، د تعلیم د وجې نه چې د لاسه ورکړي دي، کور کې چې پاتې دي او کارونه چې نشته، هغوی همیشه شکایت لري د دغې شیانو نه، که نه د پیساب د لوږې نه شکایت لري، د بیکاري نه شکایت لري. په دې چې دوی وکولی شي چې د دوی غمونه او د دوی مشکلات لږ کم کړي، که نه هغوی ته بیا هم یو بل فشار راولي چې په جګ آواز مه غږېږي در، نو بیخي او هغه د آواز هم د محرم شو، که نه دا نو شاید یو کال پس د زمونږ جنکیان ټول به د یو سخت ډیپریس او د اټامنټل عصبي ناروغیانو کې به مبتلا شي او ټول افغانستان به خاموش شي. نو د غواړي چې یو خاموش شهر یا خاموش ښار د افغانستان نه جوړ کړي. په دې چې افغانستان چې دا یو پزوس نه یي 50% ښځې دي کنه، هغه دا صدا دا واس چې په حساب خاموش کنه بس افغانستان خاموش کیږي.
بله، تاسو څه فکر کوئ د طالبانو نظام ولې داسې کوي؟ د ټولنې په یو قشر باندې تقریبا نیمایي وګړي همدا میرمنې تشکیلوي، دوی ولې ورځ تر بلې دوی دومره تر فشار لاندې راولي؟ سره له دې چې مخکې لیس طالبان بیا وخت ورسیږي، اکثره کسانو دا خبرې کولې چې طالبان هغه طالبان نه دي، طالبان بدل شوي دي. اوس دوی ولې داسې کوي؟
طالبان هماغه طالبان دي. طالبان کېدای شي چې لکه دا مدرن شوي به یې په دې چې دا شل کاله نور هم افغانستان کې د ټکنالوژي په حساب نور هم هغه شو کنه. خو دوی هغه خبرې چې کوي ټول ضد ناقص ده کنه. هغوی خو وایي چې دا د میډیا د فیسبوک نه وایي تاسو کار مه اخلئ ښځو ته، ښځو ته که ټولو ته وایي کنه، تلویزیون نه ګوري، تلویزیونونه بند دي. او دا او دوی به نه پوهیږي چې د دې غږ تمام ورځ د فیسبوک جی او د دې فرمانونه د تلویزیون د لارې نه خلکو ته راځي کنه. خو دوی ضد ناقص خبرې ډېر لري چې اپار یا وی چې څوک فکر وکړي دا کېدای شي چې یو کتاب هم ډک شي د دې نه. هغې له خاطره اوس چې دوی دا تغییر کړی نه دي، هماغه طالبان دي. خو دوی غوښتل چې رو 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 هغه ځل چې راغلی و د دوی په خبره چې دوی نه پوهېدل د فتنې شروع کړل، همدا چې د ننه وتل په حساب ټکولې شروع کړو، د ښځو باندې فشارونه راوړل، د نارینهو لپاره فشارونه راوړل. خو اوس دوی پیشو چې راځه دا ځلې لکه ورو ورو بس خپل پلانونه تطبیقوو، خو خلک پوهېږي نه چې مونږ څه شی کوو. هغې له خاطره بس دا درې کالو کې د یار ورځ قویدات نازل کړ، قویدات نازل کړ، بس تر حدې یاده چې نن زمونږ غږ هم اوس غواړي چې خاموش کې.
که یو بل اړخ ته فکر وکړو، په ښځو باندې دومره ډېر قویدات راوستل، دوی په خپل ځان باندې شک لري، خپل ځانونه نسي اداره کولای، او که رښتیا د اسلام لپاره داسې کار نه کوي.
خو دوی چې وایي چې د بیخي ښځه او نوزي همدا علت یې د په خپل ځان باندې دوی البته اعتبار نه لري، یا خپل ځان دوی نشي کنټرولولی دې له خاطره که نه. خو ښځې چې دي همیشه زموږ په جامه کې وتلې دي، مکتب یې ویلې دي او پوهنتونونو ته تللې دي، هېڅ وخت هم داسې والاتی ور باندې راغلی نه دي چې څوک ورته وایي. اته پانتون کې 200-300 کسان یو صنف کې ناست و کنه. مونږ فکر نه کول، ما غالکان هم فکر نه کول چې دلته جنکیان ناست دي، کالکان ناست دي، او مونږ هم همداسې. اوس چې دوی دي، دوی اتمن په ځان باندې باور نه لري. دوی هغې له خاطره اته وایي چې آواز د ښځې هم مونږ وایي تاریکوي، د ښځې د بوټانو وایي هغه هم مونږ تاریکوو. دا شیان خو سمه ناسمه مطالعه لرو، د حدیثو نه، د اسلام نه، هیڅ شی او ځای کې دا شیان راغلي نه دي چې دوی وایي کنه. بس مونږ نه پوهیږو چې مونږ د الله تعالی اسلام قبول کړو یا د دې طالبانو قبول کړو. په دې چې خپل محمد صلی الله علیه وسلم دین چې مونږ ته راوړل وایي دا دین د وسط دین ده کنه. او خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو عادل پیغمبر و چې نه افراطي منل او نه تفریطي منل. مونږ د 1400 کال مخته لاړ شو کنه، هغه وخت کې داسې یو حالت نه و په اسلام کې. هماغه د عربو د جاهلیت په وخت کې هم داسې حالت نه و چې ښځې ته دونه قویدات راوړي کنه. کاش که د هر فرمان سره یو یو آیات قرآن هم چې دوی راوستي وي، الله بس خلکو ته چې وښیي کنه چې دا آیات ده، مونږ دې له خاطره تاسو ته دا فرمان صادرو. بیا افغانستان خلک مسلمانان دي، ښځې مسلمانان دي، بیا اوري کنه. او که دوی د خپل سر نه بس یو فرمان صادروي، یو هغه شی چې په قرآن کې نه وي، په اسلام کې نه وي، په سنت کې نه وي، او دوی خلکو باندې په زور او فشار غواړي چې تطبیق کړي، دا خود نو ورځ په ورځ خلکو د دوی په مقابل کې کېدای شي ودریږي، او دا نظام به خوښ نه کی، او د اسلام نه لږ خلک لرې لاړ شي.
دینی عالمان چې په رښتیا د اسلام د دین په اړه معلومات لري، د طالبانو د حکومت بندیزونه چې پر ښځو لګولي په سختو ټکو غندي. د موضوع د لا روښانه کولو لپاره مولا قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، مرکه کړې چې په ګډه یې سره وکړو.
د اسلام مبارک دین د هر څه د پاره خپل یو چوکاټ لري او د هر څه د پاره خپل احکام لري. دا چې موږ د حجاب په باره کې خبره کوو، زه به د حجاب د میرمنو په اړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فعلی او قولی سنت تل بیان کوم. اول کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل اتاق کې ناستو چې اسماء بنت ابي بکر راغله. اسماء بنت ابي بکر په دې وخت کې پیغله شوې او ځوانه شوې وه. کله چې پیغمبر پاک ته راغله، نو چې کله پیغمبر پاک هغې طرف له وکتل، فاعرض عنها، نو بیرته دا مخ داسې سترګې بیرته واړولې. نو په دې خاطر چې فعلیها ثياب رقاق، دا هغې دغه لباس چې و دا ډېر نری و، ډېر نازکه لباس و، لکه موږ بعض وخت کې کوم متوجه شو که نه. نو دې وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسماء بنت ابي بکر له ویله چې کله چې جلۍ د بلوغ درجې ته ورسیږي، نو دینه مناسبه نه ده، لن یصلح منها ان یرا منها، یعنی په کار نه ده چې د هغې اندام ښکاره شي، الا او وی ویله چې په کار نه ده چې د هغه وجود ښکاره شي، مګر مخ، لاسونه او قدمونه. نو معنا دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته اسماء بنت ابي بکر له درس ورکړ چې ته که بهر وځې، که ته د چا سره مخامخ کېږي، نو نور لباس واغونده، فقط مخ دې ښکاري باک نه کوي، که لاسونه دې ښکاري باک نه کوي، که قدمین دې ښکاري باک نه کوي. نو دلته دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دې موږ سره، او دغه سنت کې د دین کې غلو. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اياکم والغلو، تاسې وایي ځانونه وساتئ د غلو نه، په تشې غلو کې، په دین کې تاسې غلو مه کوئ، افراطیت مه کوئ په دین کې. ولې؟ فان من کان قبلکم، تاسې نه د مخکې چې څوک موجود و په امتونو کې، هغو چا هلاک هلاکه هلاک شو، هغوی په څه وجه باندې په خپل دین کې غلو کوله. نو اوس که په دې مسئله کې چې پیغمبر پاک وایي چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دي، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وایې چې دي، آیا ته د رسول الله نه خپوېږي؟ که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی، آیا ته د هغې نه خپوېږي؟ که اوس موږ چېرته دغسې وایو چې یاره اوس فتنه ډېره ده، آیا الله ربالعزت په ده باندې نه پوهېدو چې په وخت کې به بیروبار جوړېږي، په وخت کې به سیستمات راوځي، په وخت کې به مثال له خبرې دغه الکترانیک به مخکې ځي؟ نو الله پاک به پیغمبر له ویلی وی چې که نه، چېرته داسې حالات راغله او داسې مملکتونه راغله او ټولنې مخې ته راغلي، بیا د هغې وخت کې مخ هم پټ کړي. نو چون دلته دا خبرې نشته دی، په دین کې غلو نشته دی، دین موږ ته واضح ده، د پیغمبر پاک سیرت فعلي قولي تقریري ټول سنت موږ سره په دې برخه کې موجود دی. او ډېره په بخښنې سره یو خبره بل اضافه کوم، په اوسني وصر کې د محدثینو استاد شیخ ناصر الدین الباني رحمه الله هغه هم ویلي چې زه دغه حدیث ته ترجیح ورکوم، دا حدیث صحیح دی، او زما مذهب هم دا دی چې ښځې مخ، لاسونه او قدمین چې دي، دا په عورت او په حجاب کې نه راځي.
طالبانو د حکومت د روسي فرمان ته چې پکې ویلي دي چې د ښځو ټول مخ د پټي، د ښځې غږ د نه اورېدل کېږي، څومره بیا افغان ښځې په تکلیف کړې، له رواني اړخه یې دوی وځپلې، وی ځورولې.
حکم د پاسه حکم، حکم د پاسه حکم، یعنی دا مطلب صرف د شرم د پاسه شرم، د شرم د پاسه شرم. څنګه دو د پیغمبر پاک په حکم کې دو احکام نور راوباس، یعنی دین خو واضح دی، قرآن، حدیث، اجماع او قیاس د علماو واضح دی، دو پکې څنګه داسې خبره راوباسي؟ فکر کوم چې هغه قول ما ولیدو، او دو داسې تشریح ورکوي چې امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب کې مخ حجاب نه دی، خو اوس د فتنې د مخنیوي په خاطر باندې موږ دا کار کوو. یعنی ته د رسول الله نه مخکې رواني، ته د امام ابو حنیفه رحمه الله نه مخکې رواني، ته د نورو ائمو نه مخکې رواني، شیخ البانی رحمه الله نه ته مخکې رواني. یعنی دلته فقط یوازینی علت، یوازینی هدف دا دی چې د خپل بادار خوشحالول، د خپل بادار ته د هغو احکام ورکول، هغه د تطبیق پروسه روانه ده، او ضمناً د افغانستان دغه بغیرته او دغه باشهامته قشر چې زنانه دي، د دو په معنوي شکل سره د دو ختمول، او د ټولنې کې حذف کول، او وسره څنګ کې بیرته یو بی سواده او یو بی کفایت ځوان نسل روزل او لویول دي.
دوی دومره قیدات په میرمنو باندې راولي، آیا په ځان باندې باور نه لري؟ دا فتنه له ما نه سر وهي، ته دغه مملکت حاکم یې اوس، خو ته فتنې له منځه یوسه، ته میرمنو باندې ولې قیدات راولي؟
اصلا دغه خبره زه ساس منم، اصلا فتنه نشته دی، دوی تشه د منځه ویسي. زه تقریبا زه خپل من حیث یو عالم دین چې په اسلامي علومو کې تخصص لرم، خو د حقیقي اسلام نه خبر یم، ما په حقیقي معنا سره علوم ویلي دي، حدیث مې ویلي دي، قرآن مې ویلي دي، اجماع د علماو نه خبر یم، قیاس باندې پوهېږم. زه ډېرو اسلامي مملکتونو ته تللی یم، ګاونډي مملکتونو ته تللی یم، خلیج ملکونو ته تللی یم. یعنی ته یقین تاسې وکړئ چې زه خپل ملت ته دا وایم چې په کوم طریقې سره او په کوم مراعات کولو د حجاب سره چې د افغان خویندو تعلیمي سیستمونه او د افغان خویندو تعلیمي هغه بلډینګونه چې په کوم ترتیب باندې روانو، د دو کوم راتګو، د دو کوم لباس او په کوم محجب شکل سره دوه راتله، زه په چیلنج سره وایم چې په یو مملکت کې نشته. د اسلامي مملکتونو یوازینی لوی مرکز چې دی، چې د اسلامي مملکتونو ټول ورته رجوع کیږي، هغه سعودي عربستان دی. دا موږ تاسو ومنو، ما په سعودي عربستان کې نه کاله د اسلامي علومو په تخصص او برخه کې الته کړی چې ما تخصص کولو. زه هغه نه چیلنج ورکوم چې د افغانستان غوندې سیستم د دوه مال الته ښکاره کې په مدینه منوره کې او په مکه مکرمه کې چې دا د مسلمانانو مقدس خارونه دي، چې دلته یو خاص عقیده لري، که دغسې سیستم چې د افغانستان غیرتي زنانه ولتلي الته موجود، زه به د دوه خبره منم، دوه وایي
چې بالکل صحیح ده خو اصلا نشته دی اصلا نه فتنه وه نه فتنې شته دی او موږ تاسې په هېڅکله په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت نشو کولی دا د دین تقاضا هم دا ده چې موږ نشو کولی په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت ته وکړي خو اصلا یو خبره بله کومه چې د دو زړونو کې فتنه موجوده ده د دو په ذات کې فتنه موجوده ده د دو په شان کې فتنه موجوده ده غواړي دو د دین نه ناخبره دي کله اوس مثال دو مخکې ویلو چې د امام حنیفه مذهب کې غیبانه جنازه نشته دی نو موږ ځکه د ګیلمن جنازه نه کوو نن وایي چې د امام حنیفه مذهب کې د مخ پټول نشته خو موږ یې کوو د فتنې لپاره هلته امام ابو حنیفه مني دلته امام ابو حنیفه نه مني خو دلته نه ده دا دین د ځان دپاره د خپل شهوت په خاطر د خپل ګټو په خاطر د خپل تجارت په خاطر استعمالیږي نه دا چې دین ته د دین په نظر وکتل شي او دین ته د یو مسؤلیت او د یو وجیبې په نظر وکتل شي
بله دوی یو ځین فرمانونه وضع کړل بندیزونه په میرمنو باندې او په ځوانانو باندې په ټولو باندې دا بندیزونه راوستل اوس بیا هغه بندیزونه نورم تقویه کوي چې یو بل خبرې دام کړی ده چې له دې وروسته د شب یلدا او نوروز او سمنک دغه مراسمو کې نه بل مانځل کیږي میرمنې د نه سره راټولیږي په دې خبرې وکړي دا خو یو څه دي چې د تفریح لپاره د وخت د تیرېدلو لپاره دا میرمنې ټولېدلې دا مراسم نیول کېدل دوی هغه هم اوس نه پرېږدي
زه په دې کې دومره ووایم چې موږ هر مملکت هره ټولنه چې چېرته انسانیت ژوند کوي هغه دوه حالات لري یو خپل اسلامي مقدسات دي یو فرهنګي ارزښتونه دي افغانستان هم د دینه بمبره نه دی بلکې افغانستان د نورو مملکتونو په څیر د نور انسانیت په څیر باندې هم اسلامي دغه لري هم فرهنګي موږ هیڅ کله فرهنګي د اسلامي چارو سره یو ځای کول نه شو په فرهنګي کې اسلامي باندې حکم نه شو کولای نو په دې خاطر باندې چې دغه کوم ورځ چې دي دغه موږ عناناتو کې دي داس موږ فرهنګ دي داس موږ کلتور دي داس موږ یو لند اصطلاح باندې یو ساتیره یو سبب کې موږ د افغانستان د محروم او مظلوم ولس لپاره نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فرهنګ کې وزتا ستې وایما نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه لوبې کولې د وخت لوبې چې ارته موجود وي لوبې کولې نو بي بي عائشه ته ویل چې آیا ته نه غواړې چې ته دغه لوبې سیلو کې غواړې چې ولنه یا رسول الله زه غواړم چې وې ګورم زه غواړم چې دا سیلو کوم نو هغه عائشه به فرمایي چې زراغلمه د پیغمبر پاک د اوګي مبارک سره مې لغه مخ ته د کې خود د غزما مخ د پیغمبر پاک د مخ مبارک سره ولګېدو ما دا سیل کول و ما نه دري ور رسول الله ویل چې یا عائشه بس نه دی و ما له چې نه یا رسول الله ګورم و به راته ول چې عائشه بس نه دی سیل خو دې رو کول چې یا رسول الله زه ګورم نو کچرته لوبې چرته ساتيري په اسلام کې ناروا وي آیا پیغمبر پاک عائشه له وې چې راشه سیل وکا آیا پیغمبر پاک عائشه له وې چې راشه صحابه وګوره آیا پیغمبر پاک عائشه له وې چې راشه چې د هغه شان د هغه جاه د هغه جلاله به ام المؤمنین عائشه ته وې چې راشه سیل وکا نو معنا دا ده چې اسلام بیل شه دی فرهنګ بیل شه دی هغه فرهنګ چې هغه په مطلق ډول سره د اسلام مخالف سیده مسلمانانو زمنګ فرهنګ هیڅ کله د اسلام مخالف نه دی نو ماته دا ویلو چې دو ګره زمنګ دو حالات دو د منځ وړي زمنګ تعلیمي او تحصیلي بنیادونه دو ختم کړو وس دو ه دام راغسته دا چې زمنګ فرهنګي ارزښتونه ویسي یو ټولنه یو مملکت چې نه د تحصیل او د تعلیم په وړاندې باندې حرکت ولري او نه فرهنګي حرکتونه ولري دا ټولنه یتیمه ده دا ټولنه بی بنیاد ده دا ټولنه هیڅ کله د سعادت او د رفاه په لور باندې نشي تللی بلکې دا ټولنه بس د جنازه کیږي او د نور دفن کیږي د یو ټولنه
که څه هم په تیرو خبرونو کې مونږ میرمنو ته د مرکه په اخر کې ځینې خبرې درلودلې نن به تورته وایو چې یو بل بندیز په دوی باندې وځه سوای ده مرکه به په څه باندې ختمه کو افغان میرمنو ته چې په افغانستان کې دغه سخت شپې ورځې تیروي څه ویل به ورته ولرو
دومره ورته وایو چې مونږ د افغانستان نارینه مونږ د افغانستان علما او مونږ د افغانستان ټول با قلمه او با سواده خلک دوته هم ملامت او هم خجالت یو مونږ خپل د ژوند د خپل اولادونو د تعلیم او د تربیه په برخه کې مصروف یو خوشاله یو چې زما اولاد تعلیم کوي د افغانستان مظلومه خور رانه پاتې ده د افغانستان بیچاره لور رانه پاتې ده دا هم ملامت یو هم خجالت یو او د باندې د افغانستان ټول هغه وګړي چې په قلم پویږي او په الف با باندې پویږي دغه ملامت او دا خجالت دی اومني او د افغان د غیرتی ولسته بم دومره وایم چې مونږ ستاسو په دغه لوی غم کې په دغه لوی درد کې ځان د سره شریک ګنو ځان د سره شریک ګنو او الله له رجوع وکي او الله نه دا وغواړي چې د دس یو حاکم نظام چې الله د تانه نو ویریږي الله دې مونږ ونه خلاص کی ځکه چې دا د الله نه نو ویریږي دوی کله چې انسان د الله نه نو ویریږي د هغه چانه ویریږي نو فقط د سره په غم شریکي کې ځان شریک ګنم او دوی ته ملامت یو دوی ته خجالت یو او د افغانستان ټول خلکو باندې مغ کوم چې کومور هیڅ نشي کولای دغه مبارزې له دوام ورکې په شریک سره د غږ بدرګه کوي چې د افغانستان د مظلومو محرومو بیچاره خويندو نه مونږ معذرت غواړو مونږ ملامت مونږ خجالت بس
بله ډیر ښه
مننه به عزت اوسېږي
درنو
نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.